ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر فرخندا اسد او اسحاق اميري نه کیلې او سلامونه و منئ په خیبر قبایلی سیمه کې د قبایلو هغه جرګه چې وای افغانستان او پاکستان دی رونه رونه شي نفرتونه کرکې دی ختمی کی د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدل هم راوړي د خبرونې پرسته نیمای کې با ادبی او کلتوري خبرونه د باختر ستوري اوري خو له هر سمخ کې خبرونه د فرخند اسد نه
السلام علیکم لومړی د خبرونو سټکی نن د خبرې جنسي په جمرود کې د ټولو قبایلی او نیم قبایلی سیمو قومي مشرانو د یوې جرګې له لارې د پاکستان او افغانستان په چارواکو د خپل منځي اړیکو د ښه کولو غږ کړی دی د فاټا د زده کوونکو تنظیم وایي د را روانې چهارشنبه په ورځ به د فاټا اصلاحاتو د نه عملي کولو خلاف په احتجاج کې تر 500 پورې قبایل برخه اخلي او آسټرالیا په روس غږ کړی چې د هغو مشکوکو کسانو په اړه په قانوني کاروایي کې مرسته وکړي چې له وجې د 2014 کال د جولای په میاشت کې ملیزیایی الوتکه ام ایچ 11 پریوته او 299 کسان پکې وژل شو. د خبرونو تفصیل نن د خیبر ایجنسی په جمرود کې د ټولو قبایلی او نیم قبایلی سیمو قومي مشرانو د یوې جرګې له لارې د پاکستان او افغانستان په چارواکو د خپل منځي اړیکو د ښه کولو غږ کړی دی څو ورځې وړاندې د کرښې د دواړو خواوو د قومي مشرانو یوه ورته جرګه په کابل کې هم شوې وه د نننۍ جرګې مشرانو وویل د کابل جرګې د ګډونوالو له دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې ګواکې پاکستان قبایلو ته په ښه سترګه نه ګوري د جرګې یو مشر بهادر شاه عثمان خیل مشال ریډیو ته وویل
دا څه خبرې وی چې هغه ناکامه شي وي دي نو پاغه به موږ مزید روشنی څو اچو لکه دا غوی به مقصد چې کار څه وو هغه زمونږ د پاکستان یا د افغانستان په منځ کې ضروري سبب جوړ نشو موږ دا غواړو چې افغانستان زمونږ ورور دی د ضروري په جذبه باندې څومره قبایل او څومره پاکستان چې دی دا غوی سره موږ ضروري غواړو
دوی وایي پاکستاني او چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په ډیورنډ کرخه د ازغن تار لګول به د دواړو خواوو د ولسونو تګ راتګ او رښتې اغېزمنې نه کړي د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سیدالله محسود وایي د جولای په 19 بعد قبایلي سیمو د ځوانانو په احتجاج کې برخه اخلي د قبایلي سیمو زده کوونکي او د مدني ټولنې غړي بعد د فاټا اصلاحاتو د منظورۍ او اف سی آر د ختمولو لپاره د گورنر هاوس مخې ته احتجاج کوي د فاټا د زده کوونکو د تنظیم مشر شوکت عزیز وایي په دغه احتجاج کې به تر 500 پورې د فاټا اوسیدونکي ګډون کوي
فاټا لایف فورم چې کوم د شرکت اعلان کړی دی همدغه شان ته پښتونو لسی تحریک دی قبایلی خور ارګنایزیشن د تکړه قبایلی خویندې دي قومي وطن پارټۍ سټوډنټانو وینګ دی وطن پال سټوډنټس هغه هم اعلان کړی دی نېشنل سټوډنټس فیډریشن هغه هم اعلان کړی دی پښتون سټوډنټس فیډریشن چې کوم صوبایي کسان دي هغه ویل چې موږ به هم درځو
بلخوا د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم وایي داسې معلومیږي چې حکومت د فاټا په اصلاحاتو کې سنجیده نه دی د را روانې چهارشنبه په ورځ په دغه احتجاج کې به د فاټا خزینه زده کوونکي هم ګډون کوي د خیبر پختونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک د ساتنې او په دغه منصوبه کې د کارکونکو د تحفظ لپاره د خصوصي ځواک د جوړولو فیصله کړې ده په دې خصوصي ځواک کې به د 3000 نه زیات اهلکار اخیستل کیږي چې لپاره یو ارب روپۍ مختص کړل شوې دي د سی پیک د مطبوعاتي څانګې مشر شوکت خټک په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
خیبر پختونخوا حکومت دا فیصله کړې ده چې موږ 3000 خلک چې دي هغه به د فورس په جوړو سپیشل فورس وي او دا به د سیپیک سیکورټی ریسپانسیبلټی سیپیک منصوبو ته ورکو چې د لوکل او ورسره ورسره د بارنۍ سونه انجینیرز راغلي دي یا ایکسپرټس راغلي دي د سیکورټی یقیني
د خیبر پختونخوا حکومت به په راتلونکي میاشت کې د اقتصادي راهداري د منصوبو او د کارکونکو د حفاظت لپاره د ځانګړو ځواکونو برتی کول شروع کوي سبا د جولای په 19 د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه د ګډې پلټنیز ډلې یا جی آی ټی د راپور په اساس د مقدمې اورېدنه کوي په پاناما اسنادو کې په وزیر اعظم او د هغه په بچو تور دی چې په غیر قانوني توګه یې په بهر هیوادونو کې جایدادونه جوړ کړي دي په پاکستان کې ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو له وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفي کېدو غوښتنه هم کړې ده خو وزیر اعظم وایي د سو خلکو په خوخه به مستعفي نشي افغان امنیتی عسکرو د هلمند ناوه ولسوالۍ د وسوالو طالبانو د ولکې نه خلاصه کړې ده او په دغه سیمه خپل کنټرول ترلاسه کړی دی. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي افغان عسکرو دغه عملیات تېره ورځ سهار وختي پیل کړي وو چې نړیوالو عسکرو یې هم هوایي مرسته کوله. عمر ځواک ته هم وایي افغان عسکر د دغه ولسوالۍ په مرکز او نورو سیمو اوس کنټرول لري چې څناسه نه میاشتې وړاندې پرې طالبانو قبضه کړې وه. هغه زیاتوي په دغو عملیاتو کې 12 وسوال وژل شوي دی او 2 پولیس ژوبل دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. آسترالیا پروس غږ کړی چې د هغو مشکوکو کسانو په اړه په قانوني کاروایي کې مرسته وکړي چې له وجې د 2014 کال د جولای په میاشت کې د یوکرین په مشرقي سیمو کې ملیزیایي الوتکه MH-11 پریوته او 298 کسان پکې وژل شول. د هالند پلټونکو په 2015 کال کې دا ویلي وو چې دغه جاس په یو روسي جوړ میزایل د یوکرین په هغه مشرقي سیمو کې ویشتل شوی وو چې پکې د روس ملاتړ لرونکي آزادي غوښتونکو کنټرول وو. د آسترالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشف نن په روس غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد پابندي وکړي چې آسترالیا وړاندې کړې. بلخوا هالند تیره میاشت ویلي وو د دغه الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د مشکوکو کسانو خلاف د کیس اورېدنه به د هالند د قانون تر مخه په دغه هیواد کې کوي. روس بیا دا تورونه رد کړي دي چې ګینې دغه مسافر وړونکی جاز د دوی په یو میزایل حمله کې تباه شوی وو. او بل خبر دا چې په امریکا کې د روبوټ جوړونکو لومړنی نړیوال ټورنمنت افغان جنو په ګډون نن پرانستل کیږي. په واشنگتن کې افغان سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلی چې د افغان جنو د شپږ کسیزه ډله به نن د روبوټ جوړولو په نړیوال دوه ورځني چیلنج کې د افغانستان استازیتوب کوي. دا خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه در تازه مونږه همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم مطالب دادي. د پاکستان قبایلی سیمو کې ټولو قبایلیانو په یو وخت لا وویل
منګا دا غواړو چې په افغانستان زمنګ ورور دی د وروري په جذبه باندې څومره قبایل او څومره پاکستان چې دی دا غوي سره مونږ وروري غواړو.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو هغه احتجاج چې په 19 نیټه به کیږي په دې کې فاټا لایر فورم هم برخه اخیستی ده. ولې د باز محمد عابد باختر ستوري کې به واورئ چې د پښتون افغان وطن غمیزه مونږ څنګه راټولولی شو.
یو داسې عظیم اثر چې دغه ټوله تراژیدي د دې وطن د دې څلوېښتو کالو ښه تصویر کړلی شي. ولې داسې یو لوی عظیم اثر ونښکل شو.
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورجو. نن د خیبر قبایلی سیمې په جمرود کې د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو قومي مشرانو د یوې جرګې په ترڅ کې د پاکستان او افغانستان په چارواکو د خپلو اړیکو ښه کولو لپاره غږ وکړ. د دغه جرګې حال د فنحات شینواری نه.
د جمرود په جرګه کې شریکو قبایلی مشرانو وویل چې د کابل په جرګه کې چې دواړو خواوو قبایلی مشرانو کومې خبرې کړې دي دوی ورسره اتفاق نه کوي. په دې جرګه کې شریک د باجوړي جلسې یو مشر بهادر شاه عثمان خیل مشال ریډیو ته وویل
افغانستان کې چې کومه جرګه تللې وه هغوی پوره د جرګې کردار ادا کړی نه وو. مونږ ورسره اتفاق نه کوو ځکه چې داسې خبرې وي چې هغه ناکامه شوي دي نو په هغې به مونږ مزید روشنی څو اچو. منګه دا غواړو چې په افغانستان زمنګ ورور دی د وروري په جذبه باندې څومره قبایل او څومره پاکستان چې دی دا غوي سره مونږ وروري غواړو.
د خبر جنسي او مشر ملک فیض الله جان کو کې خیل زیاته کړه
مونږ لویا جرګه دلته د خپلو حکمرانانو سره ملو شوی یو. مونږ ویل چې هلته قبایل چې کوم دي هغوی سره زموږ ډېرې زړې رشتې دي د خلکو جایدادونه دي د خلکو کاروبار دی. هغوی صفا خبره وکړه چې بالکل تلې راتلی شي. مونږ رشتې نه څوک نه منې کوو. مونږ د روزګار نه څوک نه منې کوو. مونږ د چې کله مونږ که د امن خبره راشي و د افغانستان کله ضرورت شي مونږ به د امن جرګې دپاره ځو. یو نام نهاد جرګه تللې وه افغانستان له چې هغه مونږ ته هېڅوک معلوم نه دي او نه داسې معلوم خلق پکې تللی دي. زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم. دوی سم مسلې بیان کړې وي چې هغه بالکل سم مان نه لري افغانستان سره.
په دې جرګه کې د افغانستان د ننګرهار ولایت یو مشر خیال محمد خوګیاڼي هم خپل خیالات صدا سره څرګند کړل.
دې لپاره راوځي شوی چې مونږ امن او د سولې یو طریقه جوړ کړو او د دواړو ملکونو په منځ کې مونږ یو امن او سولې وغواړو. ګاونډي کلو سره اوسېدلې دي ټولو یو بل سره رشتې کړي ورونو غوندې رشتې شوي دي. نرمي چې راول یا خو به ځکه ډېره ښه چې اوس ګوره د دوه کالو ماشوم نه پاسپورټ غواړي نو یوه ښځه پنځه یو کورنۍ فیملي هغې سره پنځه ماشومان نو پنځه ماشومان یې څنګه جوړ کړي. دې خلکو سره دومره هغه نشته. په کار ده چې په تورخم نرمي راشي.
څو ورځې وړاندې په کابل کې د دواړو خواوو ځینې قبایلي مشرانو یوه جرګه شوې وه او هغوی د ډیورنډ کرښې او هلته په سرحدي سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د باړ لګولو مخالفت کړی و او دوی په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت قبایلو سره ښه چلند نه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال لري ته وګي څنګه تاسو ته معلومه ده د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن په 19 جولای د خیبر پښتونخوا د گورنر هاوس مخې ته د یو احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. دوی غواړي چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحات زر تر زره وشي. په دې لړ باندې نورو سازمانونو هم د متحد کېدو او د یو کېدو خبره کړې ده. زلاند یوسفزی په نور تفصیل لري.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د دوی د تحریک غړي به د قبایلی زده کوونکو په احتجاجي لاریون او ناسته کې پوره برخه اخلي او د فاټا د اصلاحاتو په ملاتړ به د هر تحریک ملګرتیا کوي. د قبایلی زده کوونکو د سازمان مشر شوکت عزیز وایي چې د روانې میاشتې په 19 بعد گورنر هاوس مخې ته 15,000 قبایل راغونډوي او د قبایلو پرته ورسره د زده کوونکو نورو سازمانونو او مدني فعالانو هم په دې احتجاج کې د ګډون ژمنه کړې ده.
کم د شرکت اعلان کړی دی. همدغه شانتې پښتون ولسی تحریک دی، قبایلی خور ارګنایزیشن د تکړه قبایلی خویندې دي، او همدغه شانتې چې کم د قومي وطن پارټۍ سټوډنټانو وینګ دی، وطن پال سټوډنټس هغه هم اعلان کړی دی، نېشنل سټوډنټس فیډریشن هغه هم اعلان کړی دی، پښتون سټوډنټس فیډریشن چې کم صوبایي کسان دي هغه وویل چې موږ به هم درځو.
د احتجاجي لاریون او ناسته کې خزینه قبایلی زده کوونکو هم په ګڼ شمېر کې د ګډون اعلان کړی دی. د فاټا لایر زیاده قبایلی وکیلانو د اتحادیې مشر رحیم شاه افریدی وای چې د قبایلی زده کوونکو په احتجاج کې زکه برخه اخلي چې د مرکزی حکومت له ارادو دا شخکاری چې ګواکي وس په قبایلی سیمو کې اصلاحات کول نه غواړي.
کله رواج کړوړي، کله مین سټریمینګ اصطلاح پکې شروع کی، نو اخر په دې هم په یو ډول هو چې وشته مڅه دي ټول خلک ته دې وخت شو د څنګه په خواني قبایل نه شي منل کېږي. ان پر یو یا کوئی غنا حکومت به ختم شي، سیمري به مات شي، بیا به راتوي چې ودرې چې نه وي سیمري راشي، بیا مچ نیو اسمبلی راشي یا نو حکومت راشي، هغه بیا نو سازشونه شروع کیږي، هغه بیا قسم ترجیحات وي.
تیر کال د اگست په 13 د فاټا اصلاحاتو کمیټه خپل رپورت وزیر اعظم ته وړاندې کړو چې پکې د اف سی آر د ختمون او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو وړاندیزونه هم شامل وو. دغه رپورت د نور بحث لپاره د ستمبر په 9 د قابی اسمبلی مخې ته کېښودې شو. د ملک نږدې ټولو سیاسي ګوندونو د فاټا د اصلاحاتو ملاتړ وکړو، خو د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي او عمومي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی د فاټا د تجویز شوي اصلاحاتو مخالفت وکړو. مرکزی حکومت سوسواری ویلی دی چې دغه سیاسي ګوندونو د سلاکولو وروسته به د فاټا اصلاحاتو عملی کېدل پیل کړي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د باز محمد عابد جوړه دا خبرونه د باختر ستوري به د دې روانې خبرونې پر وروستۍ نیمه کې واوري. تاسو مشال لیلیو ته وګی قبایلی سیمو ته ورزو په کورما کې شپق قومونو د یوې جرګې لاري له حکومت سره د غیر قانوني اصلاح درا غونډولو په صورت کې د مرستې ژمنه کړې ده. دغه جرګه چې تیر ورځ په ساده کې وشوې ده د علي شیرزو مسوزو زحمت پاړه چمکنی نه علاوه د کوزي کورمې په چا مشران پکې شامل وو. په دې اړه نور تفصیل طارق اورکزی په دې رپورټ کې راکړي.
د جرګې غړی حاج محمد سلیم خان اورکزی وایي د حکومت پر دغه خبره چې له خلکو به غټه او غیر قانوني اسلحه راغونډولی شي حمایت کوي او په دې کې ورسره هر قسمه مرسته کولو ته تیار دي.
په داسې حال کې چې ټولې کورمې نه اسلحه راټول شي نو بالکل نور کورم سنټرل کورم مودې ته تیار یو. حکومت اسلحه جمع کړو ځکه چې کله اسلحه نه وي نو بیا به کورم کې جنګونه هم نه وي او فتنه گر خلق با غلا اصلحه پا ذریعه بانه با فایده نخلی.
شپگ میاشته وشوی چه امنیتی دارو لخلکو پر ازاکرانه توگا ده درنو و غیر قانونی وصلو حکومت تا ده حواله کولو یو کمپاین شروع کرده ده. داغه کمپاین چه تر اورکزو هنگو کوهات و کرمه پر محدود ده بنیادی مقصد ده حل تا فرقائی زنختو مخانستل ده. پجرگه که شامل یو بل مشر ملک سید عباسوائی پا ملک غطا وصله اخدال غیر قانونی ده پکار ده چه مکتول ده ریاست ده قوانینو احترام وکړو.
2012 پری دا څو د میزایل وو دا ترنج ماډر وو دا څو دی دا څو خانی وی تر د وړې وسیر کې داز نو مزایل په کومو پری و تر وګړو خندلو نو کتاب اوسه وی روغ روغ کړي کتاب اوسه وی
وټه اسلحه حکومت ته پر ځکرانه توګا سپارلو د کوزي او منځني کورمه قومونو حمایت کړي. هو په برا کورما کې ځنی قومونه داسې دي چې هغه اندښنې لري او وایي ته سوچ د مال او جان حفاظت دی یقین کېدو باور او تنوي شوي خپل وسلې بور نه کړي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورو پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي رهداري سی پیک د ساتنې لپاره د خصوصي ځواک ته جوړولو پریکړه کړې ده. د کوم لپاره چې به د برتۍ عمل در روانې میاشتې نه پیلېږي. په دې خصوصي ځواک کې به 3800 اهلکار اخیستل کیږي چې لپاره یو ارب روپیا مختص کړل شوی دی. تفصیل د محمد عمران په دې راپور کې.
په پاکستان کې د سی پی کې چین پاک اقتصادي راهداري د مطبوعاتي څانګې مشر شوکت خټک د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په مرکزی کچ کې هم د سی پی د ساتنې لپاره یو خصوصي ځواک موجود دی. خو دا پریکړه وړاندې شوې وه چې صوبې به هم په پولیس او نیم فوجي ځواک مشتمل یو خصوصي ځواک جوړي چې د سی پی د منصوبو ساتنه وکړي.
مخکې پنجاب هم د کشانې ګام پورته کړی او بلوچستان هم کړی دی. سند او خیبر پښتونخوا کې دا اعلانونه شوي وو خو اوس په دې باندې عمل درآمد وشو او خیبر پښتونخوا حکومت دا فیصله کړې ده چې موږ به 3000 خلک چې دي هغه به د فورس په جوړو اسپیشل فورس پی او دا به د چیف سیکورټی ریسپانسیبلټی
د خیبر پختونخوا لخوا د سی پیک د ساتنې په پریکړه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وای چې د دې لوی منصوبې لپاره باید یو پیاوړی مرکزی نظام یا خصوصي وزارت جوړ کړي شي چې داسې صوبې او مرکز په شریکه سره د دې لوی منصوبې هر قسمه ساتنه باوري کړي.
سیکیورټی د سی پیک خو صوبایي حکومتونه چې کوم ځای نه سی پیک تیریږي په خپلو علاقو کې هغه خو په خپل سر باندې په ټوله سره نشي اخیستلی. البته په دغه کې ستاون کولی شي او تعاون دغه دی چې د سی پیک نه ګیر چاپیره کمی علاقې چې کوم وي نو د هغې د حفاظت یا هغې باندې خپل نظر ساتل یا هغې کې دوی سره صوبایي سطح باندې چې کوم پیرا ملټري فورس دی هغه فعال کړي. بل طرف ته چې وګوري نو صوبایي حکومتونو دومره بجټ او دومره اختیارات او د هغې نه علاوه دومره فعالیت نه وي څومره چې د مرکزي حکومت دی.
د بریګیډیر سید نذیر په وینا چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ولس هم پر دې مطمئن کول ضروري دي چې د منصوبې نه ګټه پسمانده او غریبو سیمو ته رسیږي. نو داسې به ولس هم د دې منصوبې د ساتنې لپاره خپل پوره پوره کردار ترسره کړي. د سیپیک د مطبوعاتي څانګې مشر شوکت خټک دا هم وایي چې دا وخت د سیپیک د سوري لاندې توانایي سړکونو او ریل په شمول یو شمېر منصوبې روانې دي.
پاکستان دا وینا کړی وه چې موږ به هر قسمه سیکورټي چې دی سیپیک منصوبو ته ورکوو چې د لوکل او ورسره ورسره د بارنۍ څونه انجینیئرز راغلي دي یا ایکسپرټس راغلي دي دغه سیکورټي یقیني کړو.
د چین پاک اقتصادي رادارې په منصوبه دا وخت کار روان دی چې لپاره یو شمېر چینایي وګړي هم پاکستان ته راغلي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، شارټ ویوز 2130، 15315 او 15555.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه بچو پر ضد د پاناما اسنادو په اړه سپریم کورټ د غړي پلټنیزي ډلې حتمی راپور په بنیاد سبا اوریدنه شروع کوي. د پاناما اسنادو معامله د تیر 2018 کال د اپریل په میاشت کې رامنځته شوې وه. تر اوسه پورې دوام لري. د پاناما اسنادو رابرسره کېدو وروسته په کومو وختونو کې څه شوي ول؟ په دې اړه ګولیاس تفصیل لکه.
د نړیوالو خبریالانو پلټنو کنسورشیم د 2018 کال د اپریل په درېمه نیټه شاوخوا 1.5 میلیونه پټ اسناد خپاره کړي ول چې پکې راغلي ول د پاناما قانوني چارو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا د ګڼو کسانو په نومونو پټ شرکتونه پرانستلي ول. په دې اسنادو کې د پاکستان د شاوخوا 1400 کسانو نومونه ول چې د وزیر اعظم نواز شریف بچیانو نومونه هم ول چې بهر هیوادونو آف شور کې 8 کمپنیانې لرلې. د تیر کال اپریل په 14مه نیټه د تحریک انصاف مشر له وزیر اعظم غوښتنه وکړه د تورونو سپیناوی وکړي. د اپریل په 15مه نیټه وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان وګړو ته په خپل وینا کې د لګول شو تورونو په اړه د پلټنو اعلان وکړ.
مجھے اور میرے خاندان کو نشانہ بنا رہے ہیں 25 سالوں سے بار بار دہرائے جانے والے.
د اپریل په 15مه نیټه عمران خان غوښتنه وکړه چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ دي د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. خو د سپریم کورټ 15 پخوانی ججانو د پلټنو کمیشن له مشرۍ څخه انکار وکړ. د اپریل په 22مه نیټه وزیر اعظم له لندن خپل هیواد ته ستون شو او هیوادوالو ته یو واری بیا وینا وکړه. د 2018 کال د مې په لومړۍ نیټه د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه وکړه. ورسره ټولو اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته د پلټنو کمیشن لپاره ضابطه وړاندې کړې. د دې لوجې حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ کړکېچ زیات شو. په هغه وخت کې رسنیو داسې خبرونه هم ورکړي ول چې د هغه وخت فوز مشر جنرال رایل شریف وزیر اعظم نواز شریف ته د پاناما اسنادو معاملې هوارولو ویلي ول. د مې په 14مه نیټه سپریم کورټ د حکومت لخوا د پلټنو کمیشن خواست رد کړو. له دې وروسته وزیر اعظم قومي اسمبلی ته په وینا کې د پلټنو کمیشن لپاره د ضابطې جوړولو لپاره د یوې ګډې کمیټې جوړولو وړاندیز ورکړ. هلته تحریک انصاف ګوند په الیکشن کمیشن کې د وزیر اعظم د نااهلۍ ریفرنس هم جمع کړو. د جولای په 14مه اپوزیشن ګوندونو له حکومت سره د نور مذاکراتو له کولو څخه انکار وکړو. همدارس د اګست په 29مه تحریک انصاف ګوند هم په سپریم کورټ کې پیټیشن جمع کړو او د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ غوښتنه وکړه. په سپتمبر کې تحریک انصاف ګوند په ټول هیواد کې د مظاهرو اعلان وکړ او د نواز شریف له کور سره نږدې رائے ونډ کې مظاهره وکړه. رستو یې د اسلام آباد تړلو غواخم وکړو
کې عمران پریشرایز کر رہا عدالتوں کو. کیا انصاف مانگنا عدالتوں کو پریشرایز کرنا ہے؟
خو سپریم کورټ د تحریک انصاف او د نورو درخواستونو اوریدنې لپاره منظور کړ. سپریم کورټ د پانا مسالو لپاره 15 کسیزه بنچ جوړ کړو او رسمي اوریدنې شروع شوه چې د روان 2018 کال د فروری تر 23مه نیټې پورې جاری وه. سپریم کورټ د اپریل په 14مه د پانا مسالو په اړه د نورو پلټنو لپاره ګډه پلټونکو ډله یا جی آی ټی جوړولو امر ورکړ. د روان 2018 کال د مې په 15مه نیټه سپریم کورټ په رسمي توګه ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړه او د مې په 9مه نیټه یې د وزیر اعظم د اساسو پلټنې شروع کړې. د مې په 28مه نیټه جی آی ټی د وزیر اعظم مشر زوی حسین نواز نه پوښتنه وکړي. د جون په 2مه نیټه د وزیر اعظم کشر زوی حسن نواز ګډې پلټنیزې ډلې ته وړاندې حاضر شو. د جون په 15مه وزیر اعظم نواز شریف جی آی ټی ته وړاندې شو او 3 غنټو پورې د پوښتنو ځوابونه ورکړل. د جون په 18مه د وزیر اعظم رور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ته 4 غنټو پورې جی آی ټی غړو د پوښتنو ځوابونه ورکړل. د جولای په 15مه نیټه د وزیر اعظم لور مریم نواز جی آی ټی ته حاضر شوه. د جی آی ټی حتمی راپور وړاندې کېدو نه دوه ورځې مخکې ځینو وفاقي وزیر وزیرانو په ګډ خبري کانفرنس کې راتلونکي راپور رد کړو. د جولای په لسمه ګډې پلټنیزې ډلې خپل حتمی راپور سپریم کورټ کې جمع کړو. د 215 صفو په حتمی راپور کې ویل شوی چې د وزیر اعظم او د هغه بچو د ژوند تیرولو او معلومې شتمنۍ په منځ کې ډېر فرق دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې وزیر اعظم او د هغه بچو د پیسو په اړه د ځینو پښتنو ځوابونه د اطمینان وړ نه و. خو واکمن مسلم لیگ نن ګوند د جی آی ټی راپور رد کړو او ویل چې دا راپور به په سپریم کورټ کې چیلنج وي. خو د جولای په 14 د اپوزیشن ځینو ګوندونو د وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خبرونې په دې برخه کې ورزو سوات او په سوات کې زمونږ همکار نیاز احمد خان ورغلی دی. دغلته کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د سوات منګوري پولیس ټریننګ سنټر یوې دستوري ته وینا کې ویلي چې پولیس با اختیار او د سیاسي مداخلت څخه آزاد کړی شوی او ورته د نوي دور مطابق روزنه ورکول کیږي، ځکه ټوله صبح کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. نیاز احمد خان هم دغه دستوري ته ورغلی او نور حال را سره شریکوي.
سوات منګوره کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پیښور، مانسیرا، ایبټ آباد، شنګلې او هریپور سره تعلق لرونکي هغه 229 نوي پولیس والا چې شپږ میاشتې روزنه یې پوره کړه او دغه کې 19 خزینه پولیس هم شامل دي، را جوړه شوې دستورې ته وینا کې ویل چې دوی خیبر پختونخوا پولیس کې اصلاحات کړي چې تر سوري لاندې پولیس با اختیار او د هر قسمه سیاسي مداخلت څخه آزاد دي. دوی ویل دا وخت صوبه کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې کمې شوې دي. دوی زیاته کړه چې د پولیسو کار ولس ته تحفظ ورکول دي.
دا پولیس د خدمت لپاره دي، د ولس مسلې حل کول لپاره دي، دې لپاره نه دي چې څوک پرې ویرول شي. کچرې په تاڼک کې ولس ته د تکلیف په وخت عزت او مقام ملاو نه شي او د هغوی اورېدنه ونه شي او مرستې ورته هم ونه کړی شي، نو ولس خپه شي او بیا نورې لارې اختیاروي. په دغه موقع د خیبر پختونخوا پولیس مشر آی جی پی صلاح الدین مسعود وزیر اعلی ته د پولیسو کارکردګۍ په اړه تفصیلي معلومات ورکړل چې پکې دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په پیښو کې 80% نه زیات کمی راغلی دی. ملکنډ ریجن او خصوصا سوات کې د پولیس کردار ورځ تر ورځه مهم کیږي او دې نوې پولیس سره به دوی خپل کار ته نوره توجه ورکړي. دستور کې وزیر اعلی روزنه پوره کوونکو پولیسو غړو پریډ کتنه وکړه او روزنه کې غوره کارکوونکو پولیسوالو ته انعامونه هم ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د خبرونه په دې برخه کې ورزو مومندو قبایلی سیمه ته د مومندو هغه ځوانان چې د پیښور او نورو سیمو په کالجونو کې د بی ایس یا بچلر اف ساينس څلورو کالو مضمونونو کې سبقونه وای غوښتنه کوي چې همدا پروګرام باید په یکغون پوسټ ګریجویټ کالج کې زر تر زره شروع کړل شي. دوی وایي چې د سیمې ولس مالی حیثیت کمزورې دی او هر زده کوونکي نشي کولای چې د سیمې نه بهر کالجونو کې داخلي واخلي. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
د محمود ایجنسی یو شمیر ځوانان د بیچلر اف ساينس یا بی ایس د زده کړو لپاره پیښور او د نورو سیمو کالجونو کې داخل دي چې وای خرڅونه زیات کیږي او له کوره هم بهر دي. دغه زده کوونکي وای چې که هر کله د یکون په پوسټ ګریجویټ کالج کې د بی ایس مضمونونه شروع شو نو بیا به هغوی په خپل سیمه کې نږدې سبقونه وای. په یکون کالج کې تر دې دمه یوازې په کمپیوټر ساينس کې سبق خایلی شي، ولې د نور مضمونونو لپاره ځوانان د سیمې بهر نورو کالجونو ته ځي. سعید خان د پیښور په یو کالج کې بی ایس ریاضي کوي او وای
چې یو کوم کالج سره چې مسله دا ده چې د بی سی نه بعد انټر ایم سی یا د بی ایس پروګرام نشته، نو لکه یو کس چې خپل تعلیم کنټینیو ساتي نو هغه مجبورن لکه پېښور ته یې سر نو کوم ته سري ته وان کوي نو موږ وري کوم خپل تعلیم جاری ساتلو.
فخر عالم د پندیالی محمود ایجنسی وسیدون کې د پېښور په سرکاري کالج کې بی ایس فزکس مضمون کې زده کړې کوي. فخر عالم وای چې دا غډیر ملګری داسې هم دي چې غوښتل چې په بی ایس پروګرام کې داخله واخلي، خو نږدې یا کوم کالج کې دغه پروګرام نشته نو له مجبوری نور سبقونه پرې خودلې دي.
اتو زرو نو واخله تر لسو زرو پورې خرچ منکیږي د میاشتې د کالج د پیسونو او د کالج د خرچې نه علاوه. مشکلات خو یې بس خامخا چې خپل تعلیم جاری ساتل غواړي نو مشکلات به کور ته هم مشکلات وي، کاته هم مشکلات وي.
مسعود خان هم په پیښور کې سبق وای او دی وای چې باید حکومت ته په یکون کې د کمپیوټر ساينس نه علاوه نورو مضمونونو کې هم د بی ایس پروګرامونه شروع کړي.
زموږ خلک غریبانان دي، دا چې کوم به بار تعلیم چې کوم دی حاصلول نشي نو دا به څومره خبره وه. خلکو هم دغل ته چې کوم ډېر په شریکه دغه خپل کالجونو کې سبق ویلی.
څه یو کال وړاندې د کالج انتظامی ویلي چې هغوی د فاټا سیکرټریټ تعلیمي څانګې ته ویلي چې باید د بی ایس تعلیم دی په نورو مضمونونو کې هم شروع کړي. خو د یکاونډ کالج اسسټنټ پروفیسر ارشد زیب وایي چې لا هم په نورو مضمونونو کې دغه پروګرام نه دی شروع شوی.
ابیس پروګرامونه کم غټ غټ کالجونو کې پای کې ډېر ډیسپلن کې شته دي، او دغه موږ سره سره په کمپیوټر ساينس کې شته دي، او نورو کې ان شاء الله موږ کوشش کوو چې را موږ دا پروګرام لانچ کړو. یو ښه خبره ده چې را دلته ابیس پروګرام چې کم دي په نورو ډیسپلن کې هم سٹارټ شو.
یاد دی چې د یکاونډ په کالج کې په کمپیوټر ساينس مضمون کې د زده کوونکو شمیر لشلو زیات دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او درنګ ساعت کې پښتونخوا کې سلور نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د فرخندا صدنا.
نن د خیبر ایجنسی په جمرود کې د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو قومي مشرانو د یوې جرګې له لارې د پاکستان او افغانستان په چارواکو د خپل منځي اړیکو د ښه کولو غږ کړی دی. د فاټا د زده کوونکو تنظیم وایي د را روانې چهارشنبې په ورځ د فاټا اصلاحاتو د نه عملي کولو خلاف په احتجاج کې تر 500 پورې قبایل برخه اخلي. په دغه احتجاج کې د فاټا خزینه زده کوونکي د مدني ټولنې غړي هم ګډون کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ساتنې او په دغه منصوبه کې د کارکونکو د تحفظ لپاره د خصوصي ځواک د جوړولو فیصله کړې ده. په دې خصوصي ځواک کې بعد د 3000 نه زیات اهلکار اخیستل کیږي چې لپاره یې 1 ارب روپۍ مختص کړل شوی دي. سبا د جولای په 18 د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه د ګډې پلټنې سي ډیلی یا جی آی ټی د راپور په اساس د مقدمې اورېدنه کوي. په پاناما اسنادو کې په وزیر اعظم او د هغه په بچو تور دی چې په بهر ملکونو کې غیر قانوني توګه جایدادونه جوړ کړي دي. افغان امنیتي عسکرو د هلمند ناوه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ولکې نه خلاصه کړې ده او په دغه سیمه یې خپل کنټرول ترلاسه کړی دی. د هلمند والي ویان عمر سواپوی په دغو عملیاتو کې 2 وسلوال وژل شوي دي او 2 پولیس ژوبل دي. د ننګرهار په تورخم خارګوټي کې افغان سرحدي پولیسو په یو لارۍ کې سناسته لستن امونیم نایټریټ ولیدي. افغان چارواکي وایي دغه ډرایور ملاجان نومیږي او غوښتل یې چې دغه لارۍ افغانستان ته واړوي، خو ډرایور وایي د نوو خبر چې په دغه ګاډي کې څه دي. آسترالیا په روس هغه کړی چې د هغو مشکوک کسانو په اړه په قانوني کاروایي کې مرسته وکړي چې له وجې د 2014 کال د جولای په میاشت کې د یوکراین په مشرقي سیمو کې ملیزیایي الوتکه MH-11 پرېوته او 279 کسان پکې وژل شول. او عراقي ځواکونو په بغداد کې د موسل ښار بیرته نیولو جشن منځلو لپاره پوځي پریډ کړی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه د تازه مونږه همکارې فرخنده اسد وړاندې کول. اوس وخت راغلی دی د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداري ټکو ته. نو زمونږ همکار سراج زهیر درته دا وړاندې کوي.
نن ورځپاڼه 2 نیوز خپل ادارې کلیکي د پاناما مقدمه د فوجداري مقدمه ده چې د مخالفو ډلو په غوښتنه او د حکومت پر رضامندۍ په سپریم کورټ کې روانه ده. او په دې اسنادو کې انکشاف شوی و چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د بچو افشور کب نه دي او په لندن کې تر ټولو ګران فلیټ اغسته او ټیکسونه یې هم نه دي ورکړي چې لکه بلې د حکمرانانو کردار مشکوک جوړ شوی. د ادارې په وینا له دې وروسته سپریم کورټ د دې اسنادو د نورو پلټنو لپاره جی آئی ٹی جوړ کړو او دغه شپکتنی ډلې خپل رپورٹ په سپریم کورٹ کې جمع کړي او سبا د ګل پورس باد د کیس اوریدنه یو وار بیا شروع کیږي. خو حکمران ډله وایي چې دوی د جی آئی ٹی دا رپورٹ نه مني ځکه چې دا یو سازش دی. ادارې زیاتوي اوس که یو خوا حکومتي غړي لګیا دي په جی آئی ٹی پسې خبرې کوي او په دې اندېښنې ښایي، نو بل پلو د پاکستان مخالف ګوندونه له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کوي او وایي بل وزیر اعظم دې راولي. نو په داسې ته حال کې حکومت له پکار دي چې هغه عدالت خپل کار ته پریږدي او د دې فیصله د زړه نه قبول کړي. هم پدې کې د جمهوریت او د دې ملک ګټه ده. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرق وس پاڼ خپل ادارې په سی پیک منصوبه باندې لیکلي او وایي که یو خوا د پاکستان سیاسي مشروالۍ د اقتدار په لانجه کې نښتي، نو بل پلو پوز د سی پیک منصوبه سر ته رسولو لپاره د هلو ځلو بیا بیا ذکر کوي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د وزیر اعظم نواز شریف او د چین ترمنځ معاهده نه ده، بلکې دا د پاکستان ملک او د چین ترمنځ یو غټه منصوبه ده او د منطقي ځینې قوتونو نه غواړي چې دا منصوبه سرته ورسي. اداري اخر کې لیکي سی پیک منصوبه د دې وطن تقدیر بدلولې شي. نو اوس چې کوم سیاسي صورتحال په دې وطن کې روان دی، باید چې دا په دې منصوبه اثر ونه غورځوي او د پاکستان حکومت او سیاستوالو لپاره کار ده چې د پاکستان د پرمختګ په خاطر زر تر زره دغه صورتحال ته د پای ټکی کېږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فرایډی ټایمز مجلې د تصوف پیروکارانو لخوا د مذهبونو ترمنځ همغږي خوندي کولو لپاره د هڅو په پاکستان کې د وسلوالو تنظیمونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا فارن افیرز مجلې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو په پاکستان کې د وسلوالو ضد د کاروایانو په اړه مقاله خپره کړې. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې له انیسا اجمل اورو.
فرایډی ټایمز مجلې کې د تصوف پیروکارانو د پیړیو راهیسې د خپل مذهبي برداشت او د مذهبونو ترمنځ همغږي خوندي کړې ده، خو د هغې زیارتونه او ځایونه د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي. مجللې کې د تصوف پلویان سین صوبا نړۍ ته په پرامن توګه د وړاندې کولو لپاره تر اوسه کار کوي. د مجلې په خبره د سخت دریځ ختمولو لپاره یو سرګنده پالیسي په کار ده، خو له بده مرغه د پاکستان پیپلز پارټي چې له تیرو شاوخوا نه کلونو راهیسې په صوبا کې حکومت کړي، په ګډون یو سیاسي ګوند هم د سخت دریځ په اړه واضحه ستراتیژي یا کوم دریځ نه لري. مقاله کې یوازې تنقید یا غندنه راتراګرې د ختمولو حل نه دی. د مجلې په خبره د پیښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال بری درستو د پاکستان ملي امنیتی پالیسۍ کې د سخت دریځ په اړه واضحه خبره شوې ده او ځینې تنظیمونه تر بندیزونو لاندې هم راغلي دي. د مجلې په خبره په سند صبح کې هغه ځینې تنظیمونه اوس هم فعال دي چې د مرکزي ادارې تر بندیزونو لاندې راغلي دي. مقاله لیکي باید دغو تنظیمونو ته د کار اجازه ورنکړل شي. مجله د مدرسو په اړه لیکي په پاکستان کې د حکومت په ګډون زیاتره خلکو ته دا نه ده معلومه چې په مدرسو کې څه خودل کیږي. دوی ته باید د ریاست لخوا جوړ کړي نصاب ورکړل شي. فرایډی ټایمز لیکي باید په سند صبح کې د مذهبي سخت دریځ ضد یوه مضبوطه مفکوره وي او حکومت دې په سند صبح کې راتراګرۍ ختمولو په موخه د پالیسۍ جوړولو د دې مسئلې په هواري د خبرو لپاره سیاسي، مذهبي او د ټولنیزو چارو مشران راوبلي. بلخوا فارن افیرس مجله لیکي که پاکستان د وسلوالو ډلو ضد کارروایانې وکړي، نو باید امریکا ورته د دې په بدل کې هم د احساس په توګه څه ورکړي. مجلې کې واشنگټن دې دا ژمنه وکړي چې د پاکستان پوځ ته بار ترګرې ضد مبارزې لپاره پر آلاتو سربیره روایتي وسلې هم ورکوي. په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو په ذکر کولو سره مجللې کې دا خبره به پاکستان ته څرګنده کړي چې د امریکا برداشت ختم شوی او پاکستان باید د ترګرو ډلو ضد لا نورې کارروایانې وکړي. د دې ترڅنګ د حالات به هغه ډلې هم ختم کړي چې د عامو وګړو په ګډون یې د امریکا، نیټو او افغان سرتیري وشلې دي. فورن افیرس مجللې کې پاکستان د ډېر مودې راهیسې په فاټا کې د امریکا ډرون بریدونه برداشت کوي. د مجلې په خبره واشنگټن باید په فاټا کې خپل ګامونه زیات کړي او د بلوچستان، کراچۍ او جنوبي پنجاب په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې هم د وسلوالو ضد کارروایانې وکړي. مجللې کې د بلوچستان، کراچۍ او جنوبي پنجاب په سیر سیمو کې وسلوال په آزادې سره خپل فعالیتونه کوي. د فورن افیرس په خبره د پاکستان په دغو سیمو کې د محفوظو پټن ځایونو له وجې وسلوالو ته په افغانستان کې د ترګر فعالیتونو کولو موقع ترلاسه کیږي. فورن افیرس لیکي د وسلوالو محفوظه پټن ځایونو د لمینځه وړلو او د افغانستان د ثبات لپاره د جارحانه ګامونو او ډیپلوماسۍ ضرورت دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت وایي داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې او د درو مشرانو ترڅنګ یو شمیر لوړ پوړي قمانداران هم په افغانستان کې وژل شوي دي. په دې اړه باندې تفصیل واصل وسال راکړي.
د غوس ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره د قاتم ملاتړ ماموریت امنیتي همکاریو په برخه کې د امنیت د انتقال د ګډې قمندانۍ سیستکا د قمندان د بدلېدو د مراسمو په سنډه کې خبریالانو ته وویل په تیر یو کال کې داعش ډلې ته په افغانستان کې درانه تلفات اوښتي. موږ د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې خپلو عملیاتونو ته دوام ورکوو. موږ په تیر یو کال کې د دې ډلې درې مشران او لسکونه قمندانان په افغانستان کې ووژل. زموږ عملیاتونه به تر هغه روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه په افغانستان کې له منځه یوسو. نیکلسن ویل چې د خراسان ولایت امیر ابو سعید د جولای په 11مه په کونړ کې په یو هوایي برید کې ووژل شو. نوموړي همدارنګ وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې جنګیالیو په شمیر کې ډېر کموالی راغلی او ډېری قوماندانان هم د ګډو ځواکونو په عملیاتونو کې ووژل شوي. د غوس ملاتړ ماموریت مشر همدارنګ وویل چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو ننګرهار، کونړ او په جوزجان کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره به عملیاتونه ترسره کړي. جنرال نیکلسن وویل چې د داعش ډلې جنګیالي له بهر نه افغانستان ته راځي او دلته افغانان له ستونزو سره مخ کوي. د غوس ملاتړ ماموریت د شنبې په شپه ناوخته د ابوسعید د وشل کېدو خبر ورکړ، خو داعش ډلې لا تر اوسه پرې راسه نه دی ویلي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ډان ورځپاڼه لیکي چې په بلوچستان صوبه کې یاغي او سختري د ډلې نورې پیاوړې شوې دي او ډېر په اسانۍ سره بریدونه کوي. ورځپاڼې پوښتنه راپورته کړې چې څرنګه سختري د وسلوال د امنیتي ادارو له سهار نه بهر دي. د مقالې نورې برخې له ګلیاز اورو.
ډان ورځپاڼې په تېره اونۍ کې په بلوچستان صوبه کې د دوو پولیسو افسرانو د وژلو په موضوع اداري خبره کړې ده. د تېرې جمعې په ورځ د قلا عبدالله ضلعي پولیسو مشر ساجد مومن چمن سره نږدې په مان چاودنه کې وژل شو. همدارس په کوټه کې وسلوالو د پولیسو اس اس پي مبارک شاه په ګاډي ډزې وکړې. په دې پیښه کې د نوموړي په ګډون څلور پولیس والا وژل شول. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې، خو د ډي پي او ساجد مومن د وژلو ذمهواري چا نه ده منلې. ډان ورځپاڼې لیکي چې د امنیتي ادارو سرتیرو وژل په ټولنه نفسي تی اثرات لري. کوټه چې یو میلیون نه کم آبادی لري داسې پیښې ډېری پښتنې راپورته کوي. د ورځپاڼې په خبره د امنیتي ادارو سرتیري د ولس ژوند خوندي ساتلو لپاره وي چې دوی په هدف کېږي، نو عام وګړي به په ځان څنګه محفوظ ګڼي. ډان ورځپاڼې لیکي په کوټه ښار کې د صوبې نورو علاقو پرتله زیات پولیس سرتیري ځای پر ځای شوي دي. د دې ترڅنګ رینجر ځواکونه هم پوستې جوړې کړې دي، خو د دې باوجود پولیس افسران وژل کېږي، نو دا پښتنې راپورته کوي. ډان ورځپاڼې لیکي د بیلګې په توګه څرنګه سخت دریځه ډلو سره تړاو لرونکي د امنیتي ادارو له سهار نه بهر دي او دغه کسان څرنګه ښار ته دننه شي. ورځپاڼې لیکي د مئی په میاشت کې د چینایي وګړو تختولو پیښه دا خبره په ډاګه کړه چې جرمونو کې ککړ کسان ډېر په اسانۍ سره خپل هدف ته رسیدلی شي. ډان ورځپاڼې لیکي چې په تیرو کلونو کې په بلوچستان صوبه کې یاغي او سخت دریځه ډلې نورې پیاوړې شوې دي چې د تشدد نه ډکې او جلا ایجنډې لري. د ورځپاڼې په خبره دغه ډلې چرته هم بریدونه کول غواړي هغه کولی شي. د مئی په میاشت کې په مستون کې د جمعیت الاسلام فی ډلې یو مشر عبدالغفور حیدري پر قافله ځانمرګي برید او په خوزدار کې د شاه نورانی په مزار چاودنې هغه څه دي چې د وسلوالو فعالیتونه په ډاګه کوي. ډان ورځپاڼې د ادارې په پای کې لیکلي چې د پولیس افسرانو وژنې په بلوچستان صوبه کې یو واري بیا امنیتي پوښتنې راپورته کړې دي.
په پاکستان او خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتو کارپوهان وایي په دغه هیواد کې د بارانونو او سیلابونو له وجې هر کال په سوونو خلکو ته زیانونه رسیږي، خو حکومتونه او ولس بیا ماحولیاتي بدلونونو ته پوره پام نه کوي. دوی وایي باید پاکستان د ماحولیاتي بدلون او د دې له وجې د ورپېښو خطرو د مخنیوي لپاره په وخت کار وکړي. تفصیل فرخنده صدنه.
د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم ادارې د تیر جمعې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي په تیرو دریو اونیو کې په دغه هیواد کې سناسه او یا کسان د پشکال په بارانونو کې وژل شوي دي او دا شان ګڼ نور ژوبل دي. د دغه ادارې د رپورټ تر مخه تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پختونخوا کې خلکو ته رسیدلي دي. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر شفیق الرحمن وایي خلک په دې اړه پوهه نه لري چې د سیلابونو څه وجوهات بیا حکومتونه هم دې اړخ ته پوره پام نه کوي. د قدرتی افتونو د نظم کامی ادارې په خپل رپورټ کې دا هم ویلي د پشکال په بارانونو کې تر ټولو زیات کسان په خیبر پختونخوا کې وژل شوي دي او تر ټولو زیات تاوانونه هم په دغه صوبه کې خلکو ته رسیدلي دي. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساینس د څانګې اسوسیټ پروفیسر ډاکټر بشرا خان وایي په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې خلک ماحولیاتي بدلونونو او د دې تاوانونو ته هیڅ پام نه کوي.
د ځنګلات کټایي دا سیزن دا ورسره لکه بیا دې سره مسله سی واقعي لګیا ده. دا خطر چې کومه ده دا موجوده ده او چې څنګه موږ 2010 کې څنګه سیلابونه لیدلي وو هغه بیا هم راتلی شي. اوس هم که تاسو وګورئ نو موسم کې یو خاص دغه راغله دي بلکې ساينس دانان دا وی چی هر کال 24 گھنٹې د ګرمۍ موسم چې کوم دی هغه سیوا کیږي لګیا دي.
د سواد یو خبريال فضل خالق وای سواد کلام او چترال هغه سیمې دي چې هر کال د بارانونو او سیلابونو نه متاثر کیږي خو حکومت او ولس دې مسلې ته اهمیت نه ورکوي.
تر اوسه پورې دا حکومتي نه د فدرل حکومت تر طرف او نه زموږ د صوبایي حکومت تر طرف د شي ښکار ګامونه نه دي پورته شي چې را هغه کې دوی خلکو لا اویرنس ورکي او د هغه په ګراوند باندې د مخنیوي لپاره کوششونه وکړي. هغه شان ځنګلي کټکیږي، هغه شان خلک د چې سیلاب راشي پورن ویسي د سندونو په خوا کې بیا خلک انکروچمنټ وکړي. د لوکل انتظامیه د داسې داسې سدسي پروګرام مونږ لا تر اوسه پورې نه دی لیدلی چې پاره کې حکومت دلته څه ادارې قایم کړي چې یو ډیزاسټر مینجمنټ یو ادارې قایم کړي ده.
کارپو عادل ظریف بیا وایي باید حکومت اولس تر ټولو زیات پام د ونو بوټو او ځنګلونو کرلو ته ورکړي.
په کار خدا چې ځنګلات حفاظت خپل کوي په هر کمیونټي کې دی هغه ونې زیات کړي پوه شي. دا ډېر واړه خبرې پاتې شو. دا خو ډېر شل کالو پنځوس کالو کې ځنګلات او شل کالو کې دوهیږي په یوه ورځ کې تباه کېږي. که دا بوټي او داسې ځنګلات دې کړي کم داغه لپاره لکه د دې هغه زوریا لپاره ځان نه وي چې دې بیا هغه ونی نه کټ کوي چې کم داغه لپاره کنه یو تخلی خپل او د هغه لپاره د دې ځان نه وي.
بلخوا ډاکټر بشرا خان ته هم وایي ماحولیاتي بدلون د را روان وخت یوه ډیره مهمه مسله ده او باید د پاکستان حکومت او ولس دغه بدلون ته تر ټولو زیات پام وکړي.
تاسو مشال لري ته وګي او اوس وخت راغلی دی د ونیزي ادبي او کلتوري خبرونې د باختر ستوري. هر اونۍ د خبرونې تاسو د پاره لیکوال شاعر او خبريال باز محمد عابد برابرې د نن په باختر ستوري کې سره غون کړی دی. دا بدل ته باز محمد خپل وي ناراضي چی وورو د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرالو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننې خبرونه کې به د افغانستان په خوست ولایت کې په فرهنګي هڅو یو رپورت ولرو او ترڅنګ به د لنډی کیسی یا افسانی په سلکلن بهیر لیکوال او نقاد زرین انزور سره مرکه ولرو. لومړی رپورت ترازو په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې د هنر، ادب او تیاتر په برخه کې فعالیتونه ډیر شوي دي. په خو به په فرهنګي ډګر کې یوازې مشاعره کېدلې، خو اوس په خوست ولایت کې لاسي هنرونو، تیاتر، سینما او په علمي او سیرنیزو برخو کې هم اساسي مسلو ته پاملرنه کیږي. په دې اړه نور تفصیل په خوست ولایت کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل په رپورت کې راکوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو علمي او ادبي بنسټونو غړي وایي چې په یاد ولایت کې د علمي او ادبي هڅو ترڅنګ د فرهنګي ډګر په نورو برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. دوی وایي په وروستۍ ونی ملسیزه کې د یو شمیر غیر حکومتي بنسټونو لخوا په خوست کې د لاسي هنرونو، موسیقي، تیاتر او سینمایي فلمونو برخو ته پاملرنه شوي او په دې برخه کې هم لاسته راوړنې موجودې دي. د خوست یو تن مدني فعال مرجان حسن مشال رادیو ته وایي
په خوست کې فرهنګي هڅې ډېرې په شعر باندې اوس متمرکز نه دي. په خوا به فقط شعر و، اوس په نثر برخه کې هم ډېر زیات کار روان دی. په تیوریکي لحاظ باندې ادبیاتو روح ته خلک پر خبر شوي دي او دلته ډېرې معیاري غونډې کېږي. فرهنګي هڅې هم د مخکې په نسبت اوس ډېرې سیستماتیکي او منظمې شوي دي او خلکو دا درک کړی ده چې منظم او سیستماتیک حرکتونه ګټور دي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون استاد رفیق جنبش هم د یاد ولایت په فرهنګي هڅو کې د پرمختګونو خبره کوي او زیاتوي چې د اوسمهالو کلتوري فعالیتونو توپیر له تېرو سره دا دی چې په دې دستورو کې په علمي مسایلو او په ځانګړي ډول د تخنیک او ټکنالوژۍ په ډګر کې پر لاسته راوړنو بحثونه کیږي.
د خوست د مرکز ورهاخوا پولیس ولایو کې هم مدني او فرهنګي چارې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. نه یوازې دا چې په دې غونډو کې پر شعر باندې خبرې کیږي، بلکې د علمیت له نړۍ نه هم په دې غونډو کې خبرې کیږي. یو ډول فکر وسره پیدا کیږي او د دوی ځوانانو د ملي شعور او وطني شعور په غوړېدا کې داسې فعالیتونه، داسې ناستې موثرې او ګټورې تمام.
تیاتر او سینما د فرهنګ یو مهمه برخه ده چې خوست هم په دې برخو کې اوږده مخینه لري. لسیز وړاندې د خوست د ښوونځیو زده کوونکو د سټیج ډرامې کولې او د ټولنې هغه ناخوالې او نادودي به یې د تمثیل له لارې ښودې. د خوست ځینو لوبغاړو د افغان فلم غړیتوب لارل او په یو شمېر هنري او رزمي فلمونو کې لوبېدل او اوس هم له هماغو فعالیتونو څخه په اغېز په خوست کې د ډرامو تر څنګ یو شمېر فلمونه ریکارډ کېږي. د خوست تیاتر مشر سلطان محمود خیرخوا وایي حکومت سینما او تیاتر ته پوره پاملرنه نه لري، نو له همدې کبله دا برخه تر ډېره خصوصي سکتور ته ورپاتې شوې ده.
د تیاتر او سینما برخې ممثلین چې دي په ولس کې ښځای لري، ولس ډېر خوښوي. په هر موبایل کې به د دوی تمثیلي ټوټه وګورې، لیدونکي لري، اورېدونکي لري. د ولس په زړونو یې پچایي کړې ده. څو فیسټیوالونو ته ولاړو، کندوز ته مو سفر لرلو، ننګرهار ته مو سفر لرلو، کابل ته مو سفر لرلو، دریم مقام وګټله، دویم وګټله، د اول مقام راوړی دی د افغانستان په سطحه. که چیرې دې برخې ته زیاته توجه وشي، دا به ډېر ښه خبره وي. د تیاتر او سینما برخه به لا پیاوړې شي.
شاعر او مدني فعال خلیل جان گربزوال د خوست مرکز لکن اسماعیل خیل مندوزی باک صبری نادرشاکورت او گربز هغه ولسوالی بوری چې د ځوانانو اوسمهال فرهنګي هڅې او ناستې پکې سناڅه منظمې او له لاسته راوړنو ډکې دي.
نو دې په ځار ډول بحثونه ترسره کوي. خلک فرهنګیان په خپل ملي لګښت باندې مزل کوي ترڅو یوې ولسوالۍ ته لاړ شي، د ستونزو څخه، د مشکلاتو څخه، د خلکو د کلتور او عنعناتو نه ځان خبر کړي ترڅو یو تصمیم ونیسي هغه ستونزې چې په خوست کشتون لري دی په اتفاق او اتحاد سره لمنځه یوسي.
کتون کې د علمي، فرهنګي او ادبي هڅو د معیاري کېدو یوه لاره د کرکتنو غونډې او ناستې بولي. ځوان شاعر رفیع الله زمیر وایي په خوست کې ډېری مدني او فرهنګي بنسټونو د خپلو علمي او ادبي ناستو یوه برخه کرکتنو ته هم بیله کړې ده.
در خیل ادبي بهیر دی، د دې ترڅنګ په ګربزو کې او همداشان په باغ کې، په مرکز کې خوست ادبي بهیر دی، په تڼیو کې دوه ځایه مشاعرې ترسره کیږي. نو دا دغه د ادب سره د خلکو مینه څرګندوي او د دې ترڅنګ موږ او تاسو ګورو چې مشاعرو کې د لیکچرونو او همدارنګه د نورو درسونو علاوه اغل تکره کتنه هم شتون لري.
بلخوا د خوست دیوالی ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د علمي او معلوماتي کتابونو تالیف او خپرېدل، د شعر، هنر، موسیقي او لاسي صنعت په برخو کې پرمختګونه او په ټوله کې فرهنګي هڅې او فعالیتونه په ملي کچه د خوست د مطرح کېدو اساسي لاملونه دي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سره له دې چې لنډه کیسه یا افسانه سل کله نشوه، خو لکه څنګه چې خای اغه شان پرمختګ نه دی کړی. دا چې دا څه عوامل کېدای شي، په دې اړه مو د لنډې کیسې په سل کلن بهیر لیکوال او کره کتونکي زرین انزور په یو مرکه کې درغغولې دي.
انزور صاحب، کمن د نن سل کال وړاندې د لنډې کیسې تاریخ ته تم شو، نو کونډه جنې داسې یو کیسه و چې د پښتو لومبنی کیسه یاده شوې ده. خو د سل کاله په تیریدو سره بیا هم زموږ لیکوال په دې ونتوانېدل چې د نن 50-60 کاله وړاندې چې کومې کیسې لیکل کېدې هغه سې کیسې دي ولیکلې شي. د دې وجه څه ده؟
خو وجه خو ډېرې دي. کله چې سړی بحث کوي په مخصوصا د په یو ژبه کې د هنري نثر، د ادبي نثر او د داستاني نثر په اړه مجبوري دغه ملت، دغه ژبې، دغه ټول خصوصیاتو، د خلکو د ژوند بیلابیل خصوصیات سړی وڅېړي. دا څه علت و چې موږ دغومره کلونه چې د داستان لیکنې، د هنري نثر لیکنې اوږده سابقه لرو او هغه لازم پرمختګ چې په کار دی په دغو کلونو کې وشي په دې ونشي. ما خپله یوه لنډه لیکنه د ورځو کې کړې ده، د پښتنو کونډه جنې سل کلنه شوه، خو د دغې دویم سرلیک دا دی چې آیا مونږ په دې سلو کانو کې کوم بدلون کړی. دا یو ډېره لویه پښتنه د پښتو معلومه لنډه کیسه سره د دې چې زما په نظر په 1908 کال کې شلېدلې پڼه د هنري نثر یو نمونه و، د داستاني نثر یا د طرحې نمونه و چې د ځینو په نظر یو طرحه ده، د ځینو په نظر یوازې یو نثر دی، خو په هر صورت داستاني خصوصیات هم لري. مګر کونډه جنۍ د استاد راحت زاخیلي مرحوم هغه اثر دی چې د یو بشپړې لنډې کیسې ټولې ځانګړنې لري، ټولې خصوصیات لري. مونږ کله چې دا څېړو چې مونږ ولې هغه پرمختګ مثلا د کند جنین شروع شوه دی یو کله نصر یو جالب نصر او اغه ټول هنری ځانګړنی او ټول مهمه ده چې هغه کوم اجتماعي مسله چې په اغه اثر کې د کند جنې یاد شوه ده مونږ د اغه محتوا نه نیو راو چې لا تر اوسه پورې
ولې راونه وته
او دا د اصلي پښتنه ده د ادبي هنري اثر د لپاره ایواز دا مهمه نه ده چې خپل لیکوال د پرمختګ کم پړاو ته رسیدلې ده مهمه ده چې ټولنه د پرمختګ کم پړاو ته رسیدلې او لاندې قبل مونږ چې کله به دا خبرې مونږ اورو چې دومره عظیم حوادث چې په دې وطن باندې راغلل په وروستیو یو څلوېښتو کلونو کې ولې مونږ یو داسې عظیم اثر چې دغه ټوله تراژیدي د دې وطن د دې څلوېښتو کالو ښه تصویر کړلی شي ولې داسې یو لوی عظیم اثر ونه کړ لکه مثلا په روسیه باندې په روسانو په هغه وخت باندې په اروپا باندې چې داسې پیښې کله راغلې نو هغوی ډېر عظیم اثر ولیکل مثلا جګړه او سولې ولیکل یې مثلا شلو خوف آرامدون ولیکل چې دغه ټوله تراژیدي د اوږدو کلونو په کې راغلې زما خپل نظر دی البته چې زمونږ ټولنې د استاد راحت زاخیلي چې د نونس او ولس کې کوم کیسه لیکلې ده زمونږ ټولنه په اقتصادي اجتماعي لحاظ نه یوازې دا چې د هغه نونس او ولس کال په ځای ولاړه ده بلکې د هغې نه هم شاته تګ کړی
اگر تیوری چی پنځوس پیته یا سل کاله په خوا لیکل شوی ده نن هم په هغه باندې تب آزمایي کېږي یوې نوې تیوری ته ضرورت شته
تاسو وګورئ د لنډې کیسې تیوری چې کله په دغه چوکاټونه جوړېدل د بهترینو آثارو د لیکلو نه وروسته راووتله یعنی مثلا وایي د ګیدو ماپاسان یا د او هنري هغه کیسې چې خپل معیار یې درلوده وروسته ترې د ادبي تیورو یا د نقد څېړونکو هغه خصوصیات راواخیستله یعنی چوکاټ یې هغه ځان ته وټاکه او وروسته لیکونکو ته هغه چوکاټونه د میراث په توګه پاتې کیږي په رومان کې او په ناول کې هم همداسې ده چې بهترین اثر لیکل کیږي او دغه خصوصیات چې دي دا بیا د دغو اثارو نه راوځي چې بلکې تقریبا دې کړی تاسو وګورئ د کونډې جنۍ عمومي یو خصوصیت او هغه اصلي تیمه او موضوع چې ده هغه دا ده چې په پښتني ټولنه کې د یو جلۍ سره او یو د ښځې سره مخصوصا چې کونډه کیږي څومره ظلم او ناروا کیږي سل کاله پخوا چې زمونږ کمه غوا کمه محتوا زمونږ آثار وه هغه نن په هماغه شدت سره په اجتماعي اقتصادي لحاظ باندې پاتې ده نو چې پاتې ده او مونږ په اجتماعي اقتصادي لحاظ زموږ ټولنې هغه پرمختګ چې سل کاله ولسونه کم زیاته هغه د چا خبره وي د اسمان کومو پوړیو ته رسیږي مونږ متاسفانه چې شاته روان یو اوس زموږ ټولنه د استاد راحت زاخیلي د دوران نه د ښځې په برخه کې د جلۍ په برخه کې د کونډې په برخه کې په داغې نه په زیات شدت سره د تاوتریخوالي او د تشنج او د بدبختۍ او بدمرغۍ خواته روانه ده نو چې کله ټولنه هغه حدودو کې روانه وي ته نشي کولای متاسفانه چې هغه هنري آثار د هغه ټولنې د اجتماعي اقتصادي بنیادونو نه د باندې وکړی شي ځکه به زموږ لیکوال په همدغه جالونو کې په همدغه خصوصیاتو کې بند پاتې تر څو چې ټولنې عمومي پرمختګ نه کړي بله مهمه مسله زما په نظر دا ده چې موږ لا تر اوسه پورې مخصوصا هنري داستاني آثارو تناول او رومان ته لا هم بازار نه لرو لا هم موږ دا په یو تجارتي هم تعبان دي چې البته دا په منفي معنا نه دا په هغه مثبت معنا باندې چې خلکې علاقه مند وي اوسي خلکې په مینه ولولي وایخلي
زموږ د هنري نثر د وروسته پاتې والي لامل خو ټولنیزه میډیا او د پرمختګ نه دی د انټرنیټ او د مصروفیتونو چراغلي
البته دا به خپل تاثیر ولري په دې کې شک نشته چې دا به تاثیر ولري مخصوصا اوس دغه د ټکنالوژي پرمختګ داسې یو پړاو ته رسیدلی دی چې خلک یو خو ډیر مصروف ساتي بل دا ده چې لبد مرغه زیاتره په دقیق شیانو مصروف نه ساتي بلکې لکه یو ډول د ساتیري او د تفریح وسیله ورته ګرځي او لاندې کبل کله چې په دغه موقتی وخت رغولو باندې خلک عادت شي بیا مثلا د ناول او د رومان غوندې او اثر ته ډیر وخت ضرورت لري او ډیر تفکر ته ضرورت لري دغه خلک زړه نه خکې او موقته شیانو ته زړه خکې د خپل تاثیر پکړي مګر زما په نظر عمده علت دا د پرمختګ دی چې لازم موږ ټولنه تر اوسه پورې په اجتماعي اقتصادي لحاظ په هغه پړاو کې ده چې څل خلک په خواو
ډیر مننه استاد خوشاله اوسې
مننه ډیر زیات عبد سر
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسی.